دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم قدر منوریدونکو تاسو د دې وخت خبرونه ووري د اسلامي دولت یادایش ټلې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15 په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته د ځانمرګي 14 مسولیت ومنو د فرانس پریس ایجنټس د خبر په اساس د اسلام پال ډلې د ټلګرام چینل لاري په بیان کې لیکلي چې د داعش او جنگیالي د روسیې سفارت ته نږدې په راټولیدنه کې چې روسی مامورین هم پکې وو خپل د 14 توکیو واسکټ وچو داعش ادا کړی دا چې د دوی په ځانمرګي برید کې 15 تنه وجل شوی او جوبل شوی دي دوی ادا کړی دا چې په برید کې جاسوسان د سفارت امنیت ساتونکو طالبان او لک تر لګه د سفارت دوه روسی موظفین وجل شوی دي په دې 14 کې د روسی سفارت د دوو کارکونکو په ګډون شپږ تنه وجل شوی دي
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وای د جمعې پر رسیدو سره په افغانستان کې ضرورتمندو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره شپږ سوا سوارلس ملیونه امریکایي ډالرو ته ضرورت لري اوچا د مرسته کوونکو بنسټونو نه غوښتي دي چې د ساړه جمعې تر پیلېدو مخکې د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي په رپورټ کې ویل شوي چې اړمنې کورنۍ تر بل هر وخت په جمعې کې مرستو ته ضرورت لري اوچا ویلي چې د جمعې پر رسېدو سره راتلونکو دریو میاشتو کې د اړمنو کسانو لپاره د سرپنا چمتو کولو بیا رغولو او ګرمو جامو او کمبلو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري په رپورت کې ویل شوي چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو او د لارو د بندېدو مخکې باید مرستندوی بنسټونه یا د مرسته دوی ته چمتو کړي یوې ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ رپورت ورکو چې د طالبانو حکومت د کورنیو او نړیوالو الوتنو لپاره د هوایي ډګر د خدماتو فیس لوړ کړی دی کابل ټایمز وایي د روانې میاشتې راهیسې د نړیوالو او کورنیو ټکټونو بیا په ترتیب سره 45 ډالرو ته لوړه شوې ده د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ورځپاڼې ته وویل چې د کابل قندهار هرات او مزار شریف هوایي ډګرونه د خدمتونو فیس لوړ کړی دی هغه وویل چې د مسافرینو مالیه د متحده عربي اماراتو میشته شرکت د جی ای ای سی لخوا چمتو شوی او د ځمکني خدماتو لګښت په خول لپاره د غام پورته کړی دی د پاکستان د پوز ویان آی اس پی آر د پاکستان د پوز د مشر د ټاکلو پاړه د پخوانی لومړي وزیر عمران خان د بیان پاړه ویلي چې د پاکستان د پوز په سپکاوی او غیر ضروري بیان سخت خواشینی دي نور تفصيل درته متولا عبد دراوروي
د پاکستان د فوز د مطبوعاتي اړیکو دفتر آی اس پی آر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په فیصل آباد کې د سیاسي غونډې په مهال د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د پاکستان د فوز د مشرتابه په اړه سپک او غیر ضروري بیان ورکړ شوی چې د لکابله اولس کې سخت غوسه راپاردل ده آی اس پی آر وایي چې د فوز مشرتابه په سیاست کې د شاملولو حاصل او د مشر د ټاکلو په اړه لانجمن بیان ورکول د پاکستان او د فوز په ګټه نه دي د یادونه ورده چې عمران خان په یو سیاسي غونډه کې ویلو چې نواز شریف او زرداری ځکه انتخابات نه کوي چې غواړي په نومبر کې د خپل خوښي د فوز لوی دستیز وټاکي متیو لابد امریکا غاگ اشنا راډیو
د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان سلیمان یک شنبه ویلي دي چې په مسکو کې د امریکا تر ټولو د جګ پوړي ډیپلوماټ په توګه خپل دنده پریږدي ښاغلی سلیمان تقریبا 3 کال کې د جګ روسیې کې د امریکا سفیر و هغه د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دورې کې ټاکل شوی و چې بیا یې د اوسنی جمهور رئیس جو بایدن په دورې کې هم خپل کار ته دوام ورکو د امریکا د ډیپلوماټ په داسې حال کې خپل دنده پریږدي چې لوی خو په یوکرين د روسیې د رغل له کبله کړکې جدي شوی او بلې خوا په روسیې کې د سوني ول شو امریکایانو په سر هم د واشنگتن او مسکو ترمنځ جنجال دی د برتانیې نوی محافظه کار مشر لیسټروس د دوشنبه په ورځ د محافظه کار ګوند دننه د سخت مبارزې وروسته د بوریس جانسن د ځایناستې په توګه وټاکل شو اغلی ټروس د ټاکل کې دروسته په وینا کې د هواد د اقتصادي کړکیچ سره د مقابلې لپاره د جدي اقداماتو ژمنه وکړه او هم دا شانې ویل چې د 2023 کال په ټاکنو کې به د محافظه کار ګوند لپاره ستره بریا ترلاسه کړي. میرمن ټروس د محافظه کار ګوند د 100 استادو د اوږدو بحثونو وروسته خپل سیال د مالی پخوانی وزیر رشی سوناک ته ماتې ورکړه او 50% رایې خپل کړې. ښاغلی سوناک درې سلویخ فیصد رای وګټلې. وسلویخ کلنه لیسټروس په د ټریسا می او مارګریټ ټیچر وروسته د برتانیې درې مخزینه صدر اعظم وي. د روسیې یوې محکمې د دوشنبه په ورځ د هېواد د تحقیقاتي ورځپاڼې نووایا گزیتا د نشراتو جواز لغو کو. د نووایا گزیتا مسول مدیر دیمیتری موراتیف تیر کال د امریکایي جرنالیسټ ماریا رئیسا سره په ګډه د بیان د ازادۍ د ساتلو د هڅو په خاطر د نوبل جایزه ګټلی وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر بیان دی روینا شمداسانی ویلي دا پریکړه د روسیې د رسنیو په خپلواکۍ یو بل گزار دی. درنو اوریدونکو دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د شیخ خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې طالب چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د روسي سفارت ته نږدې په ځان مرګ برید کې د روسي د سفارت د دوو کارکونکو ترڅنګ څلور افغانان وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي دي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم په دې پیښه کې د خپلو دوو همکارانو وژل کېدل تایید کړی دی. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلال زستخواوري.
طالب چارواکو دا تایید کړی چې د روسي سفارت دروازې ته نږدې د دوشنبه په ځانمرګي برید کې د روسي سفارت د دوو کارکونکو په ګډون څلور افغانان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
نن له غرمې مخکې په کابل کې د روسي سفارت د کنسولي څنګه دروازې ته څیرمه چاودنه وشوه چې له امله د روسي سفارت دوه تنو کارمندانو ژوند له لاسه ورکړ او څو تنه مراجعین ټپیان شول.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم دا تایید کړی چې په دې برید کې د غوی د سفارت دوه کارکونکو وژل شوې دي.
یو ناڅرګند جنګیالي زموږ د سفارت د کنسولي څنګ د ننوتلو دروازې ته ډیر نږدې چاودیدونکي توکي پټاو کړی دي. زموږ دوه همکاران وژل شوي او ډیر ژر د بارني امنیتي چاپریال لپاره یو لړ بیړني ګامونه اخیستل شوي. د طالبانو اضافي ځواکونه رسیدلي. استخباراتي او د تروریزم په وړاندې بنسټونه شکیل شوي دي. موږ هیله من یو چې د دې تروریستي پیښې تراهان او پلیکون کې چې څونه ژر ممکنه وي مجازات سي.
خو د مولوي صابر په نوم یو طالب قومندان رویټرز خبري آژانس ویلي دي چې ځانمرګ کس د سفارت دروازې ته نږدې تر پیژندل کېدو وروسته د طالب سرتیرو لخوا له منځه یوړل شو. دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې هر ورځ ګڼ شمېر کسان د روسیې د ویزې د اخیستلو لپاره په کابل کې دغه سفارت مخې ته راټولیږي. تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت هیڅ وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو لخوا په نظامي پروګرامونو کې د ځانمرګو قطعاتو ښکار کول د دې بریدونو د هڅونې لامل کیږي.
ما فکر میکنم که وقتی طالبا در مراسم رزمایش نظامی و یا همان مراسم رسم و گذشت بگرام رونمایی کردن از گروه های استشهادی و گروه های انتحاری، خود این کار ترویج خشونت و ترویج انتحاری هست. گروه های تروریستی فعال در افغانستان هم الگو برداری میکنند از این روش.
دا په داسې حال کې ده چې د تیری جمعې په ورځ په هرات کې هم د یو ځانمرګي برید له امله د طالبانو د کلک ملاتړي مولوي مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. بل خو د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په خپل کلنی راپور کې چې تازه خبر شوې لیکلي چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته له چین، تاجکستان، ازبکستان، چچن، روسیې، پاکستان او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو څخه په زرګونه تر هغه افغانستان ته راغلي او له یاد هیواد څخه د نړیوال تروریزم مرکز جوړ کړی دی. خو طالب مشرانو تل په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې هغوی به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په وړاندې کار واخلي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنا او شاور چرنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامعه راپورونو موثق منبع.
قدر من اوریدونکو، د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې د تیرې شپې زلزلې د کونړ په ولایت کې شپږ تنه وژلې او نه تنه نور ټپیان کړي دي، خو په نورو ولایتونو کې یې چاته د سر زیان نه دی رسولی. په دې باره کې اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت د دې وزارت معین عبدالکریم حیدر وایي چې د دې لپاره چې په غیر اسلامي هیوادو کې اسلامي نظام حاکم نه دی، نو ځکه اساسي قانون ته ډېره زیاته اړتیا لري، او که دا هیوادونه اساسي قانون ونه لري نو د خپل نظام د چلولو لپاره به بله کومه لار په مخ کې ونه لري. ښاغلی حیدر چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، وویل چې په اسلامي هیوادو کې قرآن کریم، د خدای رسول سنت او فقه د هر هیواد د اساسي قانون په اصولو او متن کې په کلیت او جزئیاتو سره ځای لري.
اسلامي امارت د امیر المؤمنین صاحب حفظ الله تعالی د خواڅخه په هر ولایت کې جید جید علماي کرام شوراګان لري چې د فقې حنفي پرانا کې د خلکو مشکلات ورحلوي. هو، د اساسي قانون جوړونګ د یو نوع سهولت راوستو د پاره وخلګو ته شدې چې وسی، خو په هغه اړه باندې هم موږ د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی و هدایت ته منتظر یو چې کله هغه هدایت د دغه قانون هم د جوړېدو وکي، په هغه وخت به ان شاء الله العزیز موږ مطمئن یو چې په لاندې وخت کې به یو ډیر جامع قانون چې ټولو ته جوابګوي هغه قانون به جوړ شي.
د سیاسي علومو یو استاد اسدالله زهیری امریکا غاښنا لري ته ویل چې د مودرن هیواد بنیاد د اساسي قانون په تدوین کولو سره یې خوده کیږي چې مخې هغه هیواد اداره کیږي. خاګل زهیری ویل چې د حکومتي دستګاه په وړاندې د قدرت او د خلکو د مهارول لپاره چې خپل ځان د پاله لپاره یو سوال لري اساسي
حتما باید برای اداره کشور
خغلی زینیل حتمی باید ده هواد ده اداره ده پر اساسی قانون تا ارتیا دارو چه پا هر حال ده اساسی قانون منبی که دیشی قرآن کریم وسی سنت وسی او ده علماء و اجماع وسی، خود اساسی قانون پرتا ده مملکت اداره کون ممکن ندی
غیر
ممکن. ده سیتی چارو کارپو عزیز ماریج وی چی اس مال پنره که او پدوس اسلامی هوادون اشتا چی طول خپل اساسی قوانین لدی زدی سربیره ده نره نور هوادو که هم ده خپل مرواجه مذاهب و سن
بوزي
اساسي قوانين
شتون لري. پر طالبان و موږ نړیوال سره تعامل کوو، دغه تعامل د پاس نړی سره کې د نړی اصول ته منې، نړیوال قوانین منې، نړیوال حقوق، نړیوال کنوانسیون، نړیوال کنفرانسونه، نړیوال اعلامیه، نړیوال قطعنامې، نړیوال منشور یا کنوانسیون دی بیان او شکایت ماتیک اړیکو دې لپاره اصول پکار چې څنګه پلیسي مطابق دي د ټولنې د شریعت او د عرف او کلتور دود چې څنګه پلی.
د سیاسي علومو یو بل استاد رابش سالمی وایي چې سیاسي نظامونه د اساسي قانون پر اساس بنا کېږي، او تر هغې چې یو سیاسي نظام یو اخلاقي او اصولي قانوني مسوده ونه لري ورته سیاسي نظام نشي ویل کېدلی. ښاغلی سالمی وویل چې طالبان د یو مذهبي او ایدیالوژیکي ډلې په توګه په دې باور دي چې اسلامي شریعت د اساسي قانون په ځای ناپیس کړي، چې ځکه سیاسي نظام په ستونزو سره مخ کولی شي.
در جهان امروز تمام نظام های اسلامی به اساس
خغلی سالمی ویل په نړۍ کې نوی وضع ټول اسلامی نظامونه د اساسي قانون د پرمانونو په اساس اداره کیږي. تر هغې چې یو تدوین شوی قانون اساسي وجود ولري، د نظام چلول پر مخ وړل په حقیقي معنا سره پر مخ نشي تللی. د همدې له امله د اساسي قانون شتون د ماهیت او اساسي شناخت تر عنوان لاندې د سیاسي نظام لپاره ډېر مهم دی.
بسیار مهم هست.
د تیر 2023 میلادي کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو رسېدو وروسته د طالبانو حکومت د تیر رژیم اساسي قانون لغوه کړ، خو 14 لمریز کال د تیرې په میاشت کې د طالبانو حکومت د اجلي وزارت وویل چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه اساسي قانون د هغو موادو پرته چې د اسلامي احکامو سره په ټکر کې دي نور قانون اضافه کړی دی. خو د دوشنبې په ورځ د اجلي وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د اساسي قانون په اړه د دغه وزارت د تخنیکي معین په څرګندولو ناسم تابعي اخیستل شوی. دا وزارت وویل چې زموږ هدف دا نه و چې اساسي قانون تاتیا نشته، بلکې د اساسي قانون شتون یو اساسي ضرورت دی او د چارو سمون په مخه ورته پوره اړتیا لیدل کیږي. دغه وزارت ویلي البته داسې یو اساسي قانون چې جزئي او کلي موضوعاتو ته شامل او ځای ته موږ د ژوند سره په تړاو لوی او کوچنیو مسایلو کې د یو هر اړخیز قانون په شکل وړاندې کړو او ځای پرې قناعت وکړي. په داسې قانون باندې د طالبانو د مشر لخوا ګمارل شوي کمیټو ابلنس کار شروع کړی دی.
متضاد اړخونه، بېلابېل دریځونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړو، سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن و باقی ده چې پاکستان کھڑے وی دی کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او امریکا خصوصا.
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو.
دغه رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دیسیو ورتهوال دا یو پروژه یو لوی پروژه وه. د دغه پروژې یو لوی برخه پاکستان او پاکستان پاوز په ټیکه وکړه.
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو تر ټولو بېوزلو ایالتونو له ډلې د میسي سي پي په پایتخت جکسن ښار کې اوسېدونکي لا هم د پاک اوبو څخه بې برخې دي. د جکسن په ښار کې تر لوی سیلاب وروسته د اوبو پاکولو مرکز له کاره لوېدلی. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د ملي کارت غړي د جکسن خار اوسیدونکو ته د سکلو او باور کوي. ورستو سختو بارانونو سیلابونو د میسیسی پی ایالت ځینې برخې تر اوبو لاندې کړې دي. د خار د اوبو سیستم په جزوی توګه ناکامه شو او د یو سل شپېته زرو څخه د ډیرو اوسیدونکو په جکسن خار کې چې زیاتره تور پوستکي دي په لستونزې په خپل حل کول پیل کړ. دوی د نلکو یا پایپونو اوبه جوش کوي. تیر اونۍ د میسیسیپی والی بیړنۍ حالت اعلان کړ ځکه چې اوسیدونکي د اسکلو پاک اوبو لپاره په کتارونو کې ولاړ وو.
زه غواړم په شخصي توګه زموږ د ملي ګارد د غړو څخه مننه وکم چې دوی په دغو ځایونو کې حاضر دي او د امکان تر حده کارونه کوي.
ټیټ ریوز وویل چې د هغه د خبری کانفرنس پورې په جکسن کې د اوبو نږدې 3 میلیونه بوتلونه ورکړل شوي. د ښار اوسیدونکو ته د جولای راسې ویلې کېده چې اوبه به جوش کوي.
موږ په خپل سیستم کې نه یوازې د عمر او مرمت یا بیارغونې لاملونه ګورو بلکې موږ په چاپیریال یا هوا کې د بدلون اغیزې هم ګورو. موږ ژمی کې زیات ساړه، په اوړي کې ډیره ګرمي او په کال کې ډیر بارانونه وینو. دې ټولو زموږ د اوبو په سیستم اغیز کړی دی.
چارواکي وایي په جکسن کې د اوبو فشار مخ په ښه کېدو دی. خو د ښار ښاروال خبرداري ورکوي چې ښایي زړې نلکې ماتې شوي. والی او ښاروال تیر اونۍ د فیما د مدیر سره اوبو د پاکولو د فابریکې څخه لیدنه وکړه.
ورڅ چې موږ یعنی فیما هم دا اوس تمرکز کوو هغه دا چې دا باوري کو چې د میسیسیپی د بیړني مدیریت اداره چمتو کو چې پاکې اوبه د بوتل اوبو ورکړ شو او دغه کار ملاتړ وکړو.
که څه هم ځینې اوسیدونکي چې د بوتل د اوبو وس لري هغوی په خپلو موټرو کې اوبه وړي. خو سیمه ییز چارواکي وایي چې د اوبو د پاکولو فابریکا یو تلپاتې ټولنیز مساوي حل ته اړتیا لري او ډیر زر لري. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماخام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف وایي په نایجیریا کې د هغو نجونو شمیر چې له 3 کلنۍ مخکې واده کوي له 4.5 سلنې څخه 10 سلنې ته راټیټ شوی دی. خو دغه هیواد لا تر اوسه په افریقا کې د ماشومانو د ودولو تر ټولو لوړه کچه لري. مرستندوی موسسې د دغې ستونزې د حل لپاره د کلیوالو ټولنو سره همکاري کوي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
4 کلنه ډورسی میرکا د نایجیریا په مرکزی بینو ایالت کې د خپلې کورنۍ تر ټولو ځوانه واده سوې نجلۍ ده. خواړه برابرول او پاکاري کول د هغې ورځنی مسؤلیتونه دي. هغې د ډسمبر په میاشت کې له خپل 10 کلن میړه سره واده وکړ او اوس د 5 میاشتو میندوارې ده. د هغې خسرګنۍ وایي چې واده یې د هغوی په خوښه سوی او د کورنۍ مشرې ښځې ورسره د ورځنیو چارو په زده کولو کې مرسته کوي. میرګا له دې عمله چې واده سوې ده نسی کولای وړیا شونځی ته لاړسی.
په حقیقت کې زه خوشاله نه یم ځکه چې نه پوهیږم چې څه وکړم. میړه مې غواړي چې زه بیرته خونځي ته ولاړ شم، خو په دې شرط چې زه د هغه د میرمنې په توګه داخله واخلم.
میرګا او د دې سیمې نورو نجونو په نایجیریا کې د ډیجیټلي اسهارو یا کریپټو پانګه چونکې جنیټ کاټیو لخوا تعلیمي بورس ترلاسه کړی دی. کاټیو د خپل مرحوم پلار په یاد د مرستې مؤسسه پیل کړې چې په کلي کې د نجونو تعلیم ته وده ورکړي. کاټیو له دې امله هیڅ سوي چې میرګا واده کړی او د څو میاشتو راهیسې ښوونځي ته نه ده تللې. کاټیو وایي د ماشومانو پر ودولو اندیښمنه ده او مؤسسه یې د نجونو تعلیم ته پام کوي.
دلته ډېرې میندې او پلرونه سواد نه لري. کله چې کوچنۍ لوڼې یو ټاکلي عمر ته ورسیږي نو د هغوی په ودولو فکر کوي، د هغوی دپاره د ډوډۍ پیدا کولو فکر ورسره وي. کله چې موږ ماشومان وو او زما پلار زموږ روزنه کوله، خلکو به راپسې خبرې کولې چې دا څه کوي.
یونیسف وایي له 8 کلنۍ مخکې د نجونو د ودولو په برخه کې په نړۍ کې له هند وروسته نایجیریا له نورو وړاندې دی. چارواکي وایي بې سوادي، بې وزلي او رواجونه په دغه هیواد کې د ماشومانو د ودولو عمده لاملونه دي. که څه هم د نایجیریا چارواکو او یونیسف په یوې تازه سروې کې موندلې چې د 2014 او تیر کال ترمنځ د ماشومانو ودول نږدې دریمه برخه کم سوي دي، خو په نایجیریا کې د یونیسف مشر پیټر هاکنز وایي له دې امله چې په دې هیواد کې نفوس مخ په زیاتېدو دی، د واده سویو ماشومانو شمیر به هم ورسره زیاتېږي.
نفوس دومره زیات دی چې که څه هم د ماشومانو د ودولو په قضیو کې کمښت ښه خبره ده، خو په عمومي ډول د واده شویو ماشومانو شمیر ډیر زیات شوی. په ملي کچه شمیرنه د دې ستونزې ښه ښکارندویي نه کوي.
یونیسف وایي که دا حالت بدل نسی تر 2050 کال پورې به د واده سویو ماشومانو نجونو شمیر 9 میلیونو ته ورسیږي. کاټیو او د هغې مؤسسه خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې په نایجیریا کې د ماشومانو د ودونو مخه ونیسي، خو دوی پوهیږي چې د میرګا په څیر نجونې په دغه هیواد کې دودونو او بېوزلۍ په کم عمر کې واده کولو ته اړیستلې دي.
درنوریدونکو، د هرات په ولایت کې د مخدره موادو یو شمیر هغه معتادین چې رخصي وي د کار غوښتنه کوي او وایي چې بې روزګاري دوی اړوي چې بیرته نشه یي موادو ته مخه کړي. په همدې حال کې د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي رخصو و معتادینو ته کاري فرصتونه برابر کړي. نور حال له هرات څخه د صفی الله احمد زی په رپورټ کې واوري.
15 کلن محمد حسین له تیرو 8 کلونو رئیس د دشنی خونی سرپرستی کوي. هغه خپل 3 کاله په نشه یي موادو روږدی وو او 8 کاله کېږي چې نشه یي مواد یې پریښي دي. محمد حسین وایي کار او بوختیا د نشو سوچونو له سره وړي دي. د هغه په باور کار او بوختیا کولی شي روغ شوي معتادین د بیا ځلې احتیاط څخه وګرځوي.
اگر اینا مصروف نباشن از بیکاری، اکثرا بچه ها که هست از بیکاری مثلا لاسیر سر میرن، پس میرن دوباره مبتلا میشن، پس میرن مثلا با مواد رو میارن. وقتی که مثلا مصروفیت داشته باشه آسابش آرام است، خیالش راحت است، مصروف همون کار است.
پدیش نخونی که زینی نوی رخشوی معتادین هم ده بختیال پر پرتل کمی تنخوا کار کوی. غلام رسول پدی ورستیو که دنشی موادو تخه پاک شوی وی د دې لپاره چې بیروزګاری بیرته نشو تر او نه ګرځوي دلته په دیشنی خونو کې کار کوي. دراز اغل حکومت څخه غواړي چې روغ شوي او معتادینو ته د کار زمینه برابر کړي.
امیدوارم که کار ما ردیف شي، مثلا مولای که مواد مخدر مصرف میکنم سرگرم باشم دیگه نمیرم لولو دنبال مواد. بدبخت ها از تاثیر بیکاری رجوع به مواد میبرم، خونه بعدم چیزی نیه، فشار میارم، پس میرم مصرف. کار باشه لالا نمانه کسی مطرح، سرگرمی برای ما خوبه.
و همدیال که در ایراد سیمه ایست چارواکی وای چه دوی روکشوی و معتادین و لپاره در بختیار هم استکول و پموخه در ایراد سنتی خرگوچی پگردون لیوش میر ادارو سره خبری کردی.
با ریاست های مربوطه انشالله در این قسمت کار میشه و زمین سازی جلب و جذب از اینا با کار و اشتغال به خصوص در شرکای سنتی و دیگر کارهای عمومی که انشالله قرار در سطح ایران شروع شوه از اونها استفاده لازم صورت بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې په هر دوه میاشتو کې لسګونه معتادین د مخدره موادو د معتادینو د درملنې مرکزونو څخه تر رغېدو وروسته ټولنې سره یو ځای کیږي. خو د یو شمیر ډاکترانو په باور څه باندې 70% روغ شوي معتادین د بیروزګارۍ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ، هرات.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د ډیموکراسۍ لپاره ګوند د برما ملي لیگ یا ان ال ډی د 2020 کال د نومبر په میاشت کې په ملي انتخاباتو کې مطلق اکثریت وګاټه. د برما پوځ په څه کم درو میاشتو کې د برما د حکومت کنټرول په لاس کې ونیو او د دولتي مشاور آنګ سان سوچی او د جمهور رئیس وین منت په شمول، همدغه راز د دوی د سیاسي ګوند د غړو په شمول د هیواد مشران توقیف کړل. رژیم د 2020 کال د فبروري د میاشتې په لومړۍ نیټه کودتا پیل کړه، په داسې حال کې چې نوې انتخاب شوی پارلمان د خپلې غونډې لپاره تیاریا نیوه. رژیم له زور نه کار اخیسته چې په درس هیواد کې احتجاجونه وځپي. د سیاسي بندیانو لپاره د مرستې د ټولنې د غیر دولتي موسې په قول د برما امنیتي قواوو څه باندې 2000 کسان ووژل او څه باندې 14000 تنه بې له محاکمې نه بندیان کړل. پوځ د قومي اقلیت په سیمو کې ځپونکو عملیاتو ته پراختیا هم ورکړه او څه باندې 250000 تنه بې ځای کړل شول. د وینو د تویولو د بندولو په کوشش کې د آسیان هیوادونو نه نورو مشرانو د برما د پوځ د ستر جنرال مین اونګ لینګ سره ملاقات وکړه. دوی په ده باندې فشار راوسته چې د موافقه په 50 ټکو باندې موافقه وکړي چې د برما نظامي رژیم دی موافقه وکړي چې په برما کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د ټولو خواوو ترمنځ دې خبرې وشي، د خاصه استاد ټاکل دې ومني، د آسیان د ټولنې لخوا د بشري مرستې ومني او استاد ته د اجازه ورکړه شي چې د ټولو خواو سره غونډه وکړي. د بد امرغه موافقه هیڅ شی بدل نه کړل. په داسې حال کې چې نظامی رژیم په دوامداره توګه په نه ملاتړ کولو کې ناکامه شو. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن وویل له بده مرغه دا محفوظه ده چې واورو موږ مثبت حرکت ونه لیده. موږ د برما د خلکو دوامداره ځپل وینو. موږ د دوی په باره کې دوامداره تاوتریخوالی وینو چې رژیم مرتکب شوی دی. موږ په حقیقت کې ټول مخالفین په زندان یا په تبعید کې وینو او موږ خطرناکه بشری وضع وینو او په دې حقیقت سره زیاده شوی ده چې رژیم هغه څه نرسوي چې د خلکو لپاره ضرور دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي موږ به د هغو لارو چارو لپاره سترګې په لار یو چې موږ او نور هیوادونه په مؤثره توګه په رژیم باندې فشار راوړي چې دیموکراتیکې لارې ته په چټ شي. د آسیان لخوا 15 نقطه‌ایزه موافقه پرمختګ ته د رژیم د پیروي لپاره سیمه ییزه ملاتړ مهم دی. د آسیان ټول هیوادونو ته پکار ده چې د تاوتریخوالي سمدستي پای ته رسول، د سیاسي بندیانو خوشي کول او برما په ډیموکراتیک لار بیرته ور برابرول وغواړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل ټول هیوادونه باید په څرګنده توګه د هغه څه په باره کې خبرې وکړي چې رژیم یې په خپلو دوامدارو ځپلو او بې رحمیو کې سرته رسوي. موږ د برما خلکو ته مسؤلیت لرو چې رژیم یې مسؤول وګڼو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو ریدونکو زموږ دغه پرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.